ساعت دیگر احمد تکل پیشکش میکنه. آقای تکل سلام و صبح خیر
ډیره
دوباره.
مننه کوم امید جانه، ته ستړی مشې له یوې نیم ساعته خبري مجلې نه. قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر 9 بجو د یو ساعته خبرونې ته ښه راغلست. درنو اوریدونکو، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خپرو چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی. د ازادۍ مجلې په نننۍ غاڼه کې مو د پښتو ډرامو او قلمونو له لیکوال نورالبشر نوید سره په مرکه کې پر ادبي مسایلو خبرې کړې.
هر کله چې د یو لیک نه چاته پیغام اونه رسولی شي، که هغه ډرامه ده که افسانه ده که نظم دی که نثر دی که غزل دی که هر څه دی چې لیک دی، نو هغه د خلکو په ګټه نه دی، هغه د وخت او د حالاتو په ګټه نه دی، هغه د قانونو په ګټه نه دی.
را سره اوسئ، دا مرکه په ازادۍ راډیوي مجلې کې خپریږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې افغان حکومت اسلام آباد ته د طالبانو د قطر د دفتر د پلاوي پر رسیدو بې خبري ښودلې. د هر څه وروسته راځي لومړی خبرونه واورئ چې قسیم سلمل چمتو کړي.
لومړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. ولسمشر غني د دوشنبې په ورځ په کابل کې د بېلابېلو ولایتونو د ملي امنیت له مدیرانو او چارواکو غوښتې پر هغو ساحه تنګه کړې چې د ده په وینا بېګناه افغانان وژني. د چک صدر اعظم وایي د افغانستان د هوایي ځواک لپاره د پیلوټانو د روزنې په برخه کې به خپله همکاري زیاته کړي، او د ارمنستان چارواکي وایي په پلازمېنه ایروان کې پر یو بس موټر چاودنې یو کس وژلی او 6 تنه نورې ټپیان کړي دي. د هم پشپړ خبرونه. ولسمشر غنی د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د بیلابیل ولایتونو د ملي امنیت مدیرانو او چارواکو ته په وینا کې ویلي هغوی چې د افغانستان د نظام پر وړاندې بغاوت کوي د افغانستان دښمنان دي. درک څخه په ویښ خبري خبرې سوې خبر پاڼه کې ولسمشر غنی له خولې ویل سوې چې په تیرو 13 میاشتو کې د سولې د تامین لپاره کافي هلې ځلې وکړې، خو دوی یعنی مخالفو وسلوالو سوله رد کړه. ارګوای ولسمشر غنی د تیر اونۍ د کابل مرګونی پیښې ته اشاره وکړه او د ملي امنیت پر راټولو سوو مدیرانو ټینګار وکړ چې پر دوی یعنی هغه چې بې ګناه افغانان وژني ساحه تنګه کړي، د تګ راتګ لارې وتړي، مالي سرچینې وچې کړي، او د ځمکنیو او هوایي عملیاتو او بریدونو له لارې پټنځایونه ویجاړه او دوی نابود کړي. نن د سور وامه په افغانستان کې د خلق دیموکراتیک ګوند په مشرۍ د پوځي کودتا اته ډیر شمه کلیزه ده. د 1950 کال د سور په وامه د خلق ګوند فعالانو چې په پوځ کې نفوذ لره د ارګ په ګډون پر حکومتي ودانۍ برید وکړ، او د هیواد لمړنۍ ولسمشر محمد داوود او دغه د کورونی ټول غړي وژل. د سور کودتا په افغانستان کې د وروستیو نږدې 4 لسیزو د ناورین سرچینه ګڼل کیږي، ځکه له دې وروسته د خلق ګوند سیاسي او عقیدتي مخالفینو له نظام سره مخالفت او وروسته وسلوال پاڅون پیل کړ. د خلق ګوند واکمنۍ د 1901 کال د سور پاتمه د مجاهدینو د 14 کلنې جګړې په نتیجه کې پایته ورسېده، خو دا نیټه په افغانستان کې د جګړې د یو بل پړاو پیلو چې تر نن پورې روانه ده. د چک صدر اعظم بوسلاف سوبوتکا وایي د افغانستان د هوایي ځواک لپاره د پیلوټانو د روزنې په برخه کې به خپله همکاري زیاته کړي. نوموړی چې د یو هیئت په مشرۍ افغانستان ته راغلی و پرونی په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره په جلا جلا توګه خبرې کړې دي. شغلی ثبوت کا د افغان ولسمشر سره په لیدنه کې ژمنه کړې چې د هغو پیلوټانو شمیر به له 500 تنو څخه 100 ته پورته کړي چې د چک په جمهوریت کې د افغانستان د هوایي ځواک لپاره روزل کیږي. له افغان ولسمشر سره په لیدنه کې ثبوت کا ویلي چې هیواد غواړي د چک او افغانستان ترمنځ د اړیکو د لا ټینګښت لپاره په مزار شریف کې هم قونسلګری پرانیزي. لار څخه خبره سوې خبر پاڼه وایي چې په دې لیدنه کې ولسمشر غني د چک له صدر اعظم څخه وغوښتل څو یو تخنیکی ټیم افغانستان ته واستوي چې د افغانستان د هوایي ځواک هلیکوپټرو په ترمیم کې ورسره مرسته وکړي. وسم څو سیمایزو نړیوال خبرونه. د سوریه دولتي رسنۍ وایي د دوشنبه په ورځ د دمشق په جنوبي څنډه کې د پوځ پروي پوسټ په موټری بمی بریټ کې لشتر لږه 15 کسان وژل شوی او 40 نور ټپیان دي. سنا خبري اژانس وایي د ځان وژونکو بریټګر ورسته لاغې خپل موټر ته چاودنه وکړه چې ورکړه چې د پوځي پوستې د یو سرتیر لخوا وپیژندل سو. چاودنه د سیده زینب په نوم سیمه کې سوی چې د حکومت یو پوخ مرچل ګڼل کېږي. په بریتانیا کې میشتې د سوریې د څار ډلې د وژل سوو کسانو شمیر اته تنه ښودلی دی. د سیده زینب سیمه کې چې د شیعه مسلمانانو یو مهم زیارت هم پکښی دی، د دې بمې چاودنې مسؤلیت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په غاړه اخیستی. په دې سیمه کې د جنوري او فبروري په میاشتو کې پر پوځي تلاشیو دا ډول بمې چاودنو نږدې 200 کسان وژلي وه. د دې بریدونو مسؤلیت هم د داعش ډلې په غاړه اخیستی و. په عین حال کې پرون په حلب کې یاغیانو د حکومت تر واک لاندې دوو سیمو باندې توغندي ورولې چې د دولتي رسنیو په وینا یې 9 کسان وژلي. د سوریې په حلب ښار کې د اپوزیسیون فعالان وایي پر هغو سیمو چې د یاغیانو په لاس کې دي د حکومت لخوا د توغندیو په ګزارونو کې لږ تر لږه 3 کسان وژل سوي دي. فعالان او دولتي رسنۍ وایي په حلب کې د جګړې په وروستیو 4 ورځو کې لږ تر لږه 6 کسان وژل سوي دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي چې په جنیوا کې د سوریې د حکومت او یاغیانو ترمنځ غیر مستقیمې خبرې مختبیایي خبرداري ورکړی چې د تاوتریخوالي زیاتېدو د غلطه هغه اوربند له خطر سره مخ کړی چې د فبروري د وروستیو راهیسې ټینګ سوی و. د ارمنستان چارواکي وایي پرون ماښام په پلازمینه ایروان کې پر یو بس موټری چاودنې یو کس وژلی او 6 نورې ټپیان کړی دي. د دې هیواد د بیړنۍ پیښو وزارت وایي چاودنه د سپرلۍ پر یو بس د ښار مرکزي برخې ته نږدې د استوګنې په یوه سیمه کې سوې. تر دې مخکې رسنیو د همدې وزارت د چارواکو لخلې ویلي و چې په چاودنه کې 3 کسان وژل سوي دي. د دې وزارت ویاند نیکولای ګریګورین د فرانسې خبري اژانس ته ویلي پولیسو د چاودنې په اړه څېړنې پیل کړي او تر اوسه د چاودنې د احتمالي عواملو په اړه څه نه دي ویلي. چارواکي وایي د چاودنې سیمې ته یې اوروژونکي او ژغورونکي ډلې استولې دي. او د دې مهال وروستی خبر دا چې د ازبکستان ولسمشر پرون په یو دورزنی سفر مسکو ته رسیدلی دی. کرملن وایي د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف سره به نن د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرې اترې د دواړخیزو اړیکو د پیاوړتیا او په سیمه ایزو او نړیوالو مسلو متمرکز وي. د کرملن ویاند دیمیتری پیسکوف وایي دواړو ولسمشرانو پرون ماښام له ماښامنۍ مخکې یوه غیر رسمي لیدنه کړې. د روسیې د ولسمشر رسمي ویبپاڼه وایي چې کریموف مسکو ته د ولادیمیر پوتین په رسمي بلنه ورغلی دی. له هغې چې په 1991 میلادي کال کې شوروي اتحاد ونړید او ازبکستان له مسکو څخه خپلواکي واخیسته، اسلام کریموف په دې هیواد کې واکمن دی. ویل کېږي چې نوموړی د خپلواک د دوام لپاره سیاسي مخالفتونه نه زغمي او د زور په کارولو یې دغلته خپلواک ټینګ ساتلی دی. د بشري حقونو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وروستي راپور کې د ازبکستان امنیتي ځواکونه د بندیانو په شکنجې او ځورولو تورن سوي دي. دا تر دې دمه وروستي خبرونه.
زموږ غاغله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ چپه دولش پګنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. قدر منوریدونکو مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادي رادیوي مجله 19 پروګرام خبرو خو له هغه مخکې لاندې خبري برخه لرو. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې په قطر کې د طالبانو د دفتر یو هیئت اسلام آباد ته رسیدلی. افغان چارواکي وایي دوی په دې اړه نه دي خبر او نه نور نو له پاکستان دا تمه لري چې وسلوال طالبان د سولې خبرو ته کینوي. ولسمشر اشرف غنی پرون د ملي شورا د دوړو جرګو په ګډه غونډه کې خپل یو مهمه وینا کې ویل چې له پاکستان څخه نور نو دا تمه نه لري چې وسلوال طالبان د سولې خبرو ته کینوي، بلکې دا غوښتنه ترې لري چې په څلور اړخیزو غونډو کې لخپل ژمنو سره سم دي وسلوال طالبان وځپي. اجمل انت په دې اړه تفصیل اوروي.
پاکستانی ایکسپریس ټریبیون رسپانی د زینو سرچینو له خبره ویلي چې افغان طالبانو د قطر د دفتر یو درې کسیس پلاوي اسلام آباد ته رسیدلي. رسپانی د دې درې کسانو د سفر هدف له افغان حکومت سره د خبرو اترو پر امکاناتو بحث خوډلي. پاکستانی رسنیو ویلي چې له قطر څخه اسلام آباد ته ورغلي د طالبانو په دې هیئت کې مولوي شهاب الدین دلاور چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال اسلام آباد کې ډیپلوماټو، او مولوی جان محمد بدنی چې وخت په عربي متحده اماراتو کې د طالبانو د حکومت سفیرو شامل دي. طالب ویاندویانو اسلام آباد ته د خپل دی استادو د سفر په اړه په رسمي توګه څه ندی ویلي. کسان په بهرنیو اړیکو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د ازادي رادیو د یو ټلیفوني تماس په جواب کې په دې اړه د تفسیرې کولو ډډه وکړه، خو ایکسپریس ټریبیون ورسپانې د پاکستان دننه لدی موضوع دی وی خبري سرچینې په حواله چې نوم نه دی یاد شوی ویلي، دا د سولې د خبرو په برخه کې ولوي پرمختګ دی چې د طالبانو استاد اسلام آباد ته رسیدلی او غواړي د افغان حکومت سره د خبرو اترو پر لارو چارو بحث وکړي. پاکستان رسنوی په دې اړه په خپل ریپورتونو کې د ناصرګند سرچینو په حواله دا هم ویلي چې د اپریل 28 نیټه د افغان حکومت د اساس او طالبانو ترمنځ په اسلام آباد کې د خبرو اترو لپاره ټاکل شوی و، خو افغان حکومت وایي چې پاکستان په څلور اړخیزو غونډو کې کړي شوې نیوي پوره کړې، له دې هیواد څخه د طالبانو سره د سولې په برخه کې د کومې همکارۍ تمن نه لري. افغان ولسمشر اشرف غنی په همدې ورځ چې اسلام آباد ته د طالبانو د هیئت د رسیدو خبرونه خپاره شول، د ملي شورا دواړو خونو یوې غونډې ته په وینا کې ویل، موږ له پاکستان نه دا توقع نه لرو چې طالبان دې خبرو ته راولي، خو له پاکستانیانو غواړو چې په څلور اړخیزه توافقنامه کې په خپلو ژمنو ودرېږي او د هغه کسانو خلاف نظامی عملیات وکړي چې د ولسمشر اشرف غنی په وینا یې مرکزونه په پاکستان کې دي او رهبران په دې هیواد کې اوسېږي. کلمو چې د ولسمشر اشرف غنی د ویان لمرستیال د واخان مینپال څخه اسلام آباد ته د طالب استادو د سفر او لا افغان حکومت سره د ممکنو خبرو پاړه وپختل، نو موري په دې اړه به خبري وخوده او د دا ډول خبرو لپاره د ولسمشر پر روستي د رستنګار وکړ. خغل مینپال ول سوچي پاکستان د هغه سپاړه اقدام ونکړي چې څلور اړخیزو غونډو کې لمک سره شمنه کړي، د سولې په خبره اترو کې د پاکستان پر رول باور نشي کېدلی. د واخان مینپال ویل
په څلور اخیز کمیسن کې پر دې باندې پریکړه شوی ولا چې چیرته کومه ډله د سولې مذاکرات سرغړونه کوي، د سولې مذاکرات ته نه حاضری دي، مذاکرات نه کوي، سوله نه کوي، دغه په وړاندې باندې به اقدام کیږي. دا شمنه سیو پاکستان به اوس وکتل شي چې څومره اقدام کوي، او دلته عملا معلومه سوله شي ځینې ډلې د افغانانو د وژنې لپاره، د افغانستان د نام نه کولو لپاره، د پردوی د سیاسي اجنډا د پلي کولو لپاره کار کوي. پاکستان ته اوس په کار دي چې دغه څه په وړاندې باندې شي د ژمنه کړي وي اقدام وکړي.
اسلام آباد ته مو د طالبانو د قطر د دفتر د استادو د سفر پاړه په اسلام آباد کې افغان سفیر او دغلته د افغان ولسمشر د ځنګړي استادي ډاکټر عمر زاخلوال هم وپوښته، نو موري هم په دې موضوع به خبري وخوده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم د ازادي رادیو د دې خبرونه په دې برخه کې د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوو. فرشته جلالزی د لویدیزو مطبوعاتو مخ کتنه کړي.
یشمیر معتبرو غربی ورسپانو د افغانستان ملي شورا ته د ولسمشر محمد اشرف غنی پر پرونی وینا تفسیر کړی دی. نیویورک ټایمز ورسپانې د ولسمشر غنی پاکستان ته خبرداري ورکړ چې د طالبانو پر ضد پوځي اقدام وکړي، تر سرلیک لاندې مقاله خبره کړي چې په یو برخه کې راغلي اشرف غنی تر یو کال مدارا ورسته خپل لار بدله کړه او پاکستان ته بل اخره خبرداري ورکړ چې کله طالبانو د مشرانو پر ضد پوځي اقدام وکړي، د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته به شکایت وکړي. ورسپانه زیاتوي چې ولسمشر غنی ډیره هڅه وکړه چې د پاکستان د رهبرۍ کړي په ځانګړي ډول د دې هیواد پوځي چارواکي خانې کړي چې د وسوالو طالبانو مشرانو مذاکرات حاضر کړي. خو د ورسپانه په لیکنه د تشدد زیاتېدو په ځانګړي ډول په کابل کې د تیریونی وحشیانه تروریستي حملې ولسمشر غنی د هغو هڅو پای تر رسولو ته مجبور کړ چې د دې واکمنۍ اساسي ټکی کرنل کېدی. غنی د ملي شورا غونډې ته وویل، زه غواړم دا واضح کړم چې موږ تر دې وروسته له پاکستانه تمه نه لرو چې طالبان مذاکرات ته حاضر کړي. ولسمشر غنی هم دا سرګند کړ چې پاکستان تیر کال په څلور اړخیزه مشورتي غونډه کې چې د چین او امریکا استازي هم حاضر وو، کتبي تعهد وکړ چې د هغو طالبانو پر ضد به اقدام کوي چې له افغان حکومت سره لسول انکار لري. ډیلی ټلګراف رسپانې له افغانستانه د ناټو ځواکونو تر وتلو وروسته بشری وضعیت ته کتنه کړې او په دې اړه د سر صلیب د نړیوال کمیټې د مشر خبري بیا خبرې کړې دي. د سر صلیب د نړیوال کمیټې مشر چې د کار موده د پات رسیدو په حال کې ده، د ټلګراف ته ویلي چې په تیر اتلس میاشتو کې چې امریکایي او برتانوي عسكر له افغانستانه وتلي، دا هیواد له تر ټولو سخت بشری بحران سره مخامخ شوی دی. د سر صلیب د نړیوال کمیټې مشر د هغو زخمیانو د شمیر پر اساس چې د دوی کارکونکو ته رسیدلي ویلي دي چې سشکال د زخمیانو شمیر 10% ور شوی دی. د ټلګراف زیاتوي چې د امریکا او برتانیې د ځواکونو زیاته برخه په 2014 میلادي کال کې له افغانستانه ووتل، ټاکل شوی و چې یوازې 15000 عسكر د افغان ځواک دروزنې لپاره په دې هیواد کې پاتې شي، خو اوس مهال د دې دوه برابر عسكر په افغانستان کې ډیر دي.
زموږ راکله آزادۍ رادیو اوري. آزادۍ رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدر من اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د مازیګر د ماخام له 9 بجو د سهار تر 9 بجو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې واورئ. اوس هم د آزادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام ته پام وکړئ.
آزادی رادیویی مجله.
عزتمن اوریدونکو سلامونه می و منای اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې له کالم لیکوال او ډرامه لیکوال نورالبشر نوید سره زموږ د همکار اجمل ترمان مرکه اوري.
ترکمه پوری چې دا اوسنۍ ډرامې دینو هغه زمونږ د ټولو نه زیات گزار چې کم دینه په کلچر کړی دی.
شریف شیرانی د دوه بندیزو په اړه کې راته غږیږي.
د سلیمان پرغره ولاړوم چې یو درن ژغ متر غوړ شو.
ځوان سندرغړای میراب فقیر زرمتای سندرې راوروي. لنډ حکایت که وخت نور مطالب هم لرو. په پیل کې نورګل شفق د ونی فرنګي خبرونه راوروي.
افغانستان د کوهینور د الماس داوا کولای شي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزیر په دې وروستیو کې لاشنا غږ راډیو سره په مرکه کې ویلي دي دا ښکاری چې هند تر لسیزو وروسته له برېټانیې نه د کوهینور الماسو له دعوې څخه تیر شوی دی. نو په دې حساب باندې فکر کوم یوازینی داواګیر افغانستان دی، باید افغانستان ته وسپارل شي، ځکه چې رنجیت سنگ له شاه شجاع څخه د کوهینور الماس په زور واخیست. د کوهینور الماس له 1500 تر 1600 کاله پخوا پورې په هند کې وو. احمد شاه بابا د الماس په زور نه واخیست، بلکې د ایران نی پاچا نادر افشار میرمنې احمد شاه بابا ته ډالۍ کړې و. نو پر دې اساس کوهینور الماس د افغانستان دی. دا په داسې حال کې دا چې 13 سه‌شنبه د هند کلتور وزارت ویلي چې لا هم د کوهینور الماس د ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې کوي. د هند کلتور وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې د حقوقي سلاکار رنجیت کومار څرګندونو ټول حیران کړي او دا د هند د حکومت د نظر ښکارندوی نه کوي. د کوهینور الماس چې د هندي، ایرانی، افغان، مغل او انګریز واکمنانو منز لاس پلاس شوی، له شاوخوا 1500 کلونو راهیسې په برېټانیا کې دی او دغه هیواد ملکه پر سرګ دی. د ورېده میاشتې په 1/3 د هیواد د سیاسي متحدو ګوندونو، ټولنیزو سازمانونو او د مدني ټولنې د بنسټونو او د ملي سمون د کمیسون لخوا د رسنیو د فعالیتونو د ستایلو په خاطر د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د مطبوعاتو په نړیوال مرکز کې غونډه وشوه. د باختر اژانس د خبر له مخې په پیل کې د سیاسي متحدو ګوندونو، ټولنیزو سازمانونو او د مدني ټولنې د بنسټونو د ملي سمون د کمیسون رئیس محمد ابراهیم رحیمی خبرې وکړې. وی ویل رسنیو په څه د پاسه دریو لسیزو کې د زبرځواکو، مافیا او ظالمانو پر وړاندې مبارزه کړې ده او د پردې تر څټ واقعیتونه په ډاګه کړې دي. زما په نظر د بې عدالتۍ، ظلم او فساد پر وړاندې ډېر ستر جهاد رسنیو تر سره کړی دی چې ملت د دغو ټولو شاهد دی او پر رسنیو ویاړي. په دې غونډه کې د پارلمان غړي نذیر احمد احمدزی، مرزی هاشمی، محمد امین محمدی او یو شمېر نورو په وار سره خبرې وکړې او د رسنیو له مسؤلینو او کارکونکو څخه وغوښتل چې د هیواد حالت ته په پام سره په خبره سوالو کې د هیواد ملي ګټې په پام کې ونیسي. د غونډې په پای کې د مسؤلینو لخوا د رسنیو یو شمېر استازو ته د ستاینې لوحې هم ورکړل شوې. د اطلاعاتو فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د افغان انزورګر او هنرمند امید شریفی هنري کارونه وستایل. افغان انزورګر او هنرمند امید شریفی ل خپل یو شمېر رضاکار او همکارانو سره د ښار د ښکلا، د اداري فساد مخنیوي او د هیواد د پوځیانو د ملاتړ په خاطر د ښار په بیلابیلو ساحو کې یو لړ پیغامونه او تصویرونه لیکلي او انزور کړي دي. امید شریفی د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د همکارۍ له امله د مننې په څرګندولو سره د خپل هنري کارونو د دوام لپاره د اطلاعاتو فرهنګ د وزیر د ملاتړ او همکاري غوښتنه وکړه چې د اطلاعاتو کلتور وزیر لخوا ډاډ ورکړل شو.
نورالبشر نوید د پښتونخوا تکړه ژورنالیست، کالم لیکوال او ډرامه لیکوال دی. ښاغلی نوید څو کاله له پېښوره د خپرېدونکو مجلې لیکوال، مشر او چلوونکی هم و. د دې ترڅنګ نوموړي له وحدت ورځپاڼې سره هم قلمي همکاري لرله چې د ماته غوښه تر سر لیک لاندې سیاسي شننې او لیکنې مشهورې وې. نورالبشر نوید ګڼې ډرامې هم لیکلې دي چې یو شمېر یې د راډیو او تلویزیون له طریقه خپرې شوې دي. زموږ همکار اجمل تورمان د پښتو ډرامې په اوسمهالي حالت مرکه ورسره کړې ده، پام مو ورته راړوم.
بشر صاحب، د پښتو ډرامې په والا باندې ستاسو فکر څه دی چې نن سبا پښتو ډرامه په کم وضعیت کې ده؟
پښتو ډرامه چې کومه ده نو هغه ډیره لاندې راغلې ده. تر کومې پورې چې دا اوسنۍ ډرامې دي نو هغې زمونږ د ټولو نه زیات گزار چې کم دی نو په کلتور کړی دی. مونږ د امن خبره کوو خو زمونږ په ډرامو کې د سی ډي د طرفه چې زه ورته هغې ته ډرامه نه ویم بلکې د فلم یو خراب شکل ورته ویم. هغې د نوي کل د پاره چې کم دینو هم په ذهنینو کې یو غن پیدا کړ او بیا دغه د پښتو د پښتو کلتور په نوم باندې بلکې د پښتو ډرامې په نوم باندې چې بهر ملکونو ته دا سیزونه ورسېدل نو هغه موږ غلط معرفي کړو. حالانکه ډرامه د کور د سکرین د کور خبرې دي او دا داستانونه دي او دا داسې داستانونه چې خلکو ته د سړی یو پیغام ورکول شي. هر کله چې د یو لیک نه چاته پیغام اونه رسول شي، هر کله چې د یو لیک نه چاته فایده اونه رسول شي، هر کله چې یو لیک که هغه ډرامه ده که افسانه ده که نظم دی که نثر دی که غزل دی که هر څه چې لیک دی او هغه ته خلکو ته د دې لپاره نه پیش کې چې آیا دا د چا په ذهن باندې یو نقش پرې دی او یا د هغه ذهن ځان ته راوړی او یاد هغه د ذهن تعمیر وکړي. نو زما په خیال هغه یوازې ډرامه نه، هغه چې هر لیک دی نو هغه د خلکو په ګټه نه دی، هغه د وخت او د حالاتو په ګټه نه دی، هغه د قانونو په ګټه نه دی. نو ډرامه دا وخت د پښتو ډرامه چې زه وایم نو زموږ خواته خو پښتو ډرامه ډیره زیاته خرابه شوې ده. هغه بنیادی وجه دا ده چې چینل زیات شوې او په چینلو کې د ډرامو شکلونه مسخ شو، ځکه چې مونږ به اول په ټلویزیون باندې کوم ډرامه کول نو ټلویزیون یو اداره وه او دغه اداره د کورونو سکرینو کور کې بدا کتی شو. نو مونږ به داستانونه چې جوړول نو هغه به د خپلې خورې کردارونه چې جوړول نو هغه به فرضي نه بلکې هغه به خلکو چې قتل نو هغه داستانونه ته هغه کردارونه ته به خلکو وي چې دا زمونږ د کلي کیسه ده، آزاد پلانی د کور کیسه ده، دا د پلانی ځای کې داسې شوي دي، په داسې کلي کې داسې شوي دي. نو هغې سره به د خلکو ذهن کې دا یو پیغام جوړېده چې لکه مونږ په ولور خبره کوله، مونږ به په سوره خبره کوله، مونږ به په دشمنو تربنو خبره کوله، مونږ به داسې په کلتوري شکل کې د داستانونو کردارونه راواغشتل نو هغه به د خلکو په ذهنونو کې نقش شو، هغې سره به یو میسیج پیدا شو. اوس د زمونږ اولنی گزار چې وشنو هغه په کلتور باندې وشو، د کلتور په رواني کې کم دینو سیړي یو ډیر خراب روډ ادا کړی دی.
بشر صاحب، ساس په نظر ستونزه په چا کې ده؟ د ډرامه لیکوالو کې؟
او بالکل، د ټولو نه بنیادی لکه ذمہوار چې دینو هغه رایټر دی، ځکه چې اولنی بچی خو رایټر روړي د لیک په شکل کې، چې زه هر کله یو غلط چیز اون لیکم نو هغه به ایکس کی اب پروڈوسر بد یا ډایریکټر بد هغه جوړخ څنګه راوړي. خو چې هر کله زه پخپل دا سی وکم چې زه غلط لیکو کوم او زه د ډرامې په حواله باندې یو خراب کردار مخې ته کوم نو د ټولو نه اول ذمہوار چې کم دی نو هغه رایټر دی. بیا د ټولو نه بل ذمہوار سړی چې کم دی چې په هغه کې هغه کار کوي، هغه پښتون دی، دا هغه ژبه پښتو ده، هغه دغه کردارونه کوي. نو چې هر کله هغه داسې یو خراب کردار کوي هغه دویم ذمہوار دی. بل ذمہوار چې کم دی نو پروډوسر دی چې هغه ولې په یو داسې غلط سکرپټ باندې کار کوي چې هغه پښتو ژبې ته، پښتو کلتور ته، زمونږ دودونو، زمونږ روایتونو ته، زمونږ تاریخ ته نقصان رسوي.
یو وروستۍ پښتنه هغه ده چې د وضعیت د بدلون لپاره، د وضعیت د ښه کولو لپاره څه کول پکار؟
زه به دا وایم چې لکه قلم یو ډېر لوی طاقت دی، رایټر لیکوال یو ډېر لوی طاقت دی، باید چې که د هرې ژبې لیکوالي نو هغه دا پکار دی چې هغه داسې لیکو کې چې هغه بنیادی رول دا جوړی کې چې هغه ذهن کې دا ولري چې زه د خپل لیک سره چاته یو پیغام ورکوم، چاته یو میسج ورکوم، او یو بدلون راوستل غواړم او ذهن بدلول غواړم. نو د دې ټوله پړه چې کم دی نو هغه او ټوله ذمواري زه د ټولو نه بنیادی ذمواري هغه زه په لیکوال غورځوم چې لیکوالان دې داسې لیکو کې چې هغه د پښتنو د دودونو د دستورونو د روایاتو او د هغې د کامی ګټو په شکل کې خلکو ته پیش کړي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
شریف شیرانی د ژوب د مانی خوا کلی وشت کلن ځوان دی. شیرانی په خوا یوازې پور د جبلی کاو، خو له تیرو دوو کلونو راهیسې په پښتو هم لیکل کوي. ښاغلی شیرانی د نورو ځوانانو خلاف تر شیر نصر ته ډیره توجه کوي. نوموړي په دې وروستو کې د دوه بندیزه په نامه شاوخوا سل نثرونه لیکلي چې د ده په وینا دا یو بیل ژانر او د ده خپل ایجاد دی. دوه بندیزه څه ده، څنګه لیکل کیږي، څه خصوصیات لري؟ په همدې اړه زموږ همکار بارکوال میاخیل له ښاغلي شریف شیرانی سره مرکه کړې ده. په مور ته راړوم.
ښاغلی شریف شیرانی، په دې وروستیو کې ستا ځینې نثري لیکنې چې د دوه بندیزې تر سرلیک لاندې تاسې لیکئ ما لوستې دي. دغه دوه بندیزې یو نوی ژانر، یو نوی صنف دی که نه؟ دا په نثري اصناف کې چې کوم مشهور اصناف دي، له هغوی څخه یو صنف دی.
بارکوال صاحب، دوه بندیزه که څه هم د دوه بندیز په نامه ده چې دوه بنده کې لیکل کېږي، خو دې کې ډګر یې ډېر غټ ډګر دی چې په دوه پیراګراف کې لیکو. مطلب اول انسان چې لیکنه کوي غلط پیراګراف کوي. دوهمه خبر دا ده چې دو بندیزه بغیر له عنوانه لیکل کېږي، لکه غزل چې په شاعري کې ده. که څه هم نثر خدای خو یو خپل مزکه هم لري، په دې کې موږ کولای شو چې هزنی ادب ولیکو، سنایي ادب ولیکو، لطفي ادب ولیکو، مطلب د فلسفي موضوع پکې راواخو. دا ګړ پکې کېدای شي داسې هغه نه لري، پراختیا لري په ډګر کې چې کوم هغه ځمکه ده، خو خالي دا په دوه بند کې لیکل کېږي. او دوه بند بیا دا وی هغه خیال چې موږ له راځي لې موږ کوم یو فکر لرو، هغه انتهایی سوچوي کروي، هغه کې هغه زموږ بیا د ماحول او دغه ترتیب چې موږ پکې برابرول په لیکنو کې موږ هغه کو هغه نه وي پکښه. ډیر وخت داسې وخت راځي چې کله لیکوال ډیر خیالونه ضایع سي، هغه چونکه دای په هغه پلاټ چې د لیکنې کناول وي، ک کیسګي وي، ک کیسوي، دای ه پلاټ نشي برابرولای. په دوه بندیزه کې ماده ځای ورته شي دی چې ستاده یا ګړ ټول خبرې چې تا په دوه بندیزه کې کړې دي، یا ټول لیکنه چې کومه ده هغه لفظ لفظ هم جلا موضوع کېدلای شي، او یا ټول لیکنه په یو هغه موضوع باندې راتلای شي، خو خیال وي لومړنی خیال وي په ابتدا کې چې کوم ستا فکر وي هغه کته زر زر ولیکي او په هغه کې بیا ډېر تبدیلی نه راولي، نو دغه د دوه بندیزه خیال او پلاټ یې دغه دی. چوکاټ هم دغه دی چې دوه بندیزه تر یو عنوان لاندې نه ده، کته نثري ټوټه وي یا کیسګي وي یا کیسه وي یا افسانه وي، هغه کردار ته اشاره کوي. هر څه چې ته لیکې که په دې مابین کې ستار سره راځي، هغه به ته په هغه کردار پورې تړي. په دې کې داسې شان راتلی سي چې هغه ته کردار زخه جلا هم وي، بدل وي.
تر اوسه چې ما پر فیسبوک ستاسو کمې دوه بندیز لوستې دي، کله کله خو راته لنډکۍ کیسه یا کیسګۍ ښکاره شوې ده، او کله راته نثري ټوټه ښکاره شوې ده چې ځینې خلک ورته منصور نظم یا نثري نظم ورته وایي. خو په یو دلیل زه دې ته منلو ته تیار یم چې ممکن دا یو جلا صنف یا جلا ژانر وي چې په نثري ټوټه کې د تخیل اړخ چې وي هغه زیات زورور وي، خو ستا په دو بندیزو کې د تفکر یا د فکر اړخ زیات غښتلی وي. نو څه اړتیا دې محسوس کړه چې باید یو دغسې ژانر منتخب کې چې ته څه ویل غواړې او هغه په دغه نورو مشهورو اصنافو کې هغه ته نسې ویلی، خبرې په هغو کې نسې کولی؟
له وخته ځخه چې ما کله لیکنې شروع کړې دي، ما اول په اردو ژبه کې کولې، چې په اردو ژبه کې بیا ما د سپرایې په نامه چې هغه درې پیراګراف او په درې بند کې لیکل کېدل، هغه ما کول. هغه به بیا تر یو سرلیک لاندې ول چې ما به عنوان ورکولی، په هغه باندې به لیکل کول. خو کله چې ما په پښتو کې دې ته سوچ وکړ، په پښتو کې پیراګراف لیکنه ګر سره زموږ په ادبیاتو کې نسته، زموږ په ګرامري اصولو کې نسته، نو ما دغه یو شی پیدا کړ چې دا که یو څوک څه هم لیکل غواړي، که هغه کمزور شی وي، که هغه زورور شی وي، که هغه د ادبیاتو په معیار باندې پر لوړ ځای وي، او که هغه بیا د ادبیاتو په معیار لار کې پرښته هغه باندې وي دغه یو نوې سوچ ما ور کړی دی چې مطلب ډګر یې هوار وي غټ وي چې په هغه کې پرختیا وي ته هر موضوع پکې چړلای سي پر هغه ژغېدلای سي خو ضروري نه ده چې ته د ادبیاتو چې کوم بیا د هر ادب خپل روایت لري که پښتو ادب دی که نور نړیوال ادبیات دي هغه په یو خپل حدودو کې وایي ما دغه تر د حدودو هم استل دي ما چې کوم سټایل مجور ته وایي هر لیکوال باید لکه په غزل کې چې خپل سټایل ولري ار لیکوال په دوبندیزه کې سټایل ولري کنه وي په کیسګي او په کیسه او په افسانه او په ناول په دوکي او په نثري ټوټو کې په دې کې ته یو سټایل نشي خپل ولای
نه خو ار لیکوال خو باید خپل یو سبک او طرز خو ولري چې فرضاً اوس په لند اکسکټ تو د فاروق سرور لند اکسرا واخلي ته پیژندلای شي چې دا د چا کیسه ده
هغه خو د دوی تر خیال تر هدا پورې ده د دې کم د خوشي موضوعات یو دی پر کم هغه باندې خو هغه کوي دغه څه خو نه ده چې په لیک کې او په هغه کم اصول چې کم دي د لیکنې تر هغه خدای نسی وتلای او دومره خبر ده چې دو بندیز کڅه هم ډګر ډیر پراختی خو ګران ده
که ممکنه په دې برخه کې بل تاسو څخه یو دو بندیز واورو او بیا به ورسره خبرې وکړو
دغه یو دو بندیز مالک له د سلیمان غرم مشابه کړی دی د لږ علامتي کې ساده د سلیمان پر غره ولاړوم چې یو دروند ژغ می تر غوښ سو یو درنه دوړه جوړه سو چې وینم یو لوی قامت سړی لدی دوړه راوځي چې د دې زمانه نشکاري خونن داسې معلومه ده چې په غره کې زه او دای دوه په دوه یو ل رسمي پښتنو وروستو یې وویل چې زه د سلیمان د غره سړایم ما د تل ژوند او بد شلې زه نمرم زه غواړم چې زما له زمانه بیا تر اوسه بیا تر پایه چې هر څه کېږي د هغې انساني ګواه جوړسم خدا ویاره ده چې زه نور ژوند نه ولرم ځکه چې انسان د وژلو داسې لارې ایجاد کړي چې آبي حیات مې هم نشي ژغورلی دا یو بند و دوم بند اوس شروع کېږي ما ځینې وپوښتل چې له ځانه سره به څه ګواهي وړې ویل یې که ژوندی پاتې سوم نو ګواهي به مې دا وي چې و انسانانو ته د ژوند مقصد هغو خلکو ورشایه چې خپله نو ترې پوی هغوی نیم انسانیت مانه ځکه یې ښځه خواره وله هغوی تل په خپلو کارونو کښې لوڅ لغړ وه هغوی ځان لپاره ژوندي وو په هغوی کښې د پیغور او د ولور رنګ مراسم داخل سوي وو هغوی له تیارو ته رڼا سفر وکړ خو هغوی د رڼا او د تیارې په توپیر نه سو پو هغه سړی چې کله تله نو نوم یې پښتون راوښایه
لکه څنګه چې ستاسو دغه دوه بندیزه ده په دې کې له سمبول یا له علامته کار اخیستل سوی دی خو ځینې ستاسو دوه بندیزه چې مې لوستې دي په هغو کې له طنز څخه هم کله کله کار اخیستل سوی څه فکر کوئ چې آیا له دغسې ادبي مکتبونو څخه له علامته او له طنز څخه چې کله کله پاکې طنز هم وي خصوصا بیا د پښتنو پر دې ټولنیز حالت باندې چې داسې په غیر مستقیم انداز باندې نقد سوی وي دا څومره قوي بولئ چې دغه په خپلو دوه بندیزو کې کار ځینې واخلي یا په مجموع کې د ادب په نورو اصنافو کې چې سړی کار ځینې واخلي څومره قوي بول
طنز چې که دورې طنز کوه چې سړی په پوهېږي لوستونکی په پوهېږي دورې طنز مه کوه چې لوستونکی بیا نه په پوهېږي او دوم که یو کردار د پلاټ ته د ځانه ځخه شروع کړی وي لیکوال په خپله کردار وي د یو کیسې نو باید بیا لیکوال لږ خلاص وژغږي له هغه له علاماتو څخه ډېر کار نه واخلي له ما سره چې په دې دوه بندیزه کې ما چې مخاطب وو ما پښتون شایلی دی هغه ما بې شکه په علاماتو باندې بیان کړی دی د هغه کیسه مه په علاماتو ځان مه نه دی په علامات کې اچولی ځکه چې زه دا کیسه په خپله بیانوم او زه یو عام انسان یم چونکې زما خیال تر ما لوړ دی نو طنز او علامات چې کوم علامتي هغه کیسه ته کوي هغه باید دورې وي چې ته یو څوک په پوه کړې د چا تر سر باید لوړ نه سي تر
او په دغه دو بندیزو کې چې تاسو تر اوسه لیکلي دي کوم کوم موضوعات زیات تاثیر رانغاړي پر کومو موضوعاتو دو بندیز لیکئ
کوشش مې کړی دی چې د فلسفي موضوعات پکښې وي او هغه موضوعات چې زموږ په ټولنه کې لږ موږ لرې ځینې پاتې سوي یو، لکه زموږ په ټولنه کې بد دودونه دي هغو ته مې کتلي دي، او څه داسې د مینې چې کوم په موږ کې بد ګڼل کېږي یا موږ تشبیه نه ورته لرو، په یو څه داسې موضوعات شته چې هغه موږ کې بیانول غواړو تشبیهات نه ورته لرو چې موږ یې په هغه کې بیان کړو. ما کوشش کړی دی چې په دوبندیزو کې هغه څه هم را ونغاړم چې هغه چې نه وای شی وي، مطلب موږ کې محسوسولای سو خو په لیک کې موږ هغه بیان کړی نه وي، دغو کې ما کار کړی دی.
که فکر وکړو په ژوند کې له هر څه چې یو پوښتنه راځيږي نو هغه یو ځواب غواړي، یو ځواب ورته پیدا کول غواړي. سقراط شاوخوا 2500 کاله پخوا د مکالمې د ایجاد لپاره یو هڅه وکړه چې د ټولنه کې له خلکو پوښتنې کولې او هغه به ځواب یې درلود. تاسو په دوبندیزو کې مې دغه یو شی احساس کړل چې تاسو کړه یو موضوع راخی نو په هغه کې دوه کرکټرونه یو لبل سره مکالمه کوي، یو بل ته پوښتنه او ځواب وایي. څه فکر کوئ چې دغه مکالماتي انداز څومره اغیزمن دی ستاسو پیغام په لیږدولو کې؟
انسانیت کې چې څونه انساني تاریخ دی، سیستم او چې کوم نظام دی هغه پر کمیونیکیشن ولاړ دی، چې موږ یو لبل سره ارتباط ولرو، یو لبل سره په تماس کې یو بل پوی کړو. کنه دا زه چې څه وایم او څه غږیږم پر یو څه موضوع باندې، زه یو لیک کوم یا ته یو شی بیانې، دا خو صرف د یو کاغذ تر حد دی، خو له دې ځا چې بیا زما په خیال کې څه شی راځي هغه خو ټوټل مکالمه ده. که یو لیکوال کتاب لیکي او یو لولي، د دوی ترمنځ دا کتاب مکالمه ده. که بیا لیکوال د نړۍ په یو بل ګوټ کې ناست وي او زه دلته په یو بل لاغه کې ناست یم، خو زه داسې احساسوم چې دی له ما سره دی، ځکه چې دا دنیا بغیر به مکالمې تم کېدای نشي، پر مخ تلای نشي، مکالمه ده، یو بل ته به سره شایو. نو د شایلو د فار هم تر ټولو ښه طریقه چې دا غ مکالمه ده.
ښاغلی شریف، په روایتي ټولنه کې چې کله یو نوی ایجاد یو نوی اختراع کیږي نو خلک په ډیره ګرانه قبلی هغه ته زر نه تیاریږي چې هغه قبول کړي. از موږ ادب هم کرا واخلو چې له بهر کوم اصناف راغلي دي، هغه په نثر کې دي که په شعر کې دي، لیکوال او شاعرانو هغه ژر نه دي منلي. فرض موږ په شاعری کې د هایکو یادونه وکړو چې دا یو جاپانی صنف دی، د آزاد شعر یادونه به وکړو چې له بهر راغلي دي. موږ ډیر لیکوال اوس هم داسې لیکوال دي چې هغه له دې سره اختلاف لري چې هغه وایي هایکو لیکل په پښتو کې په کار نه ده، آزاد شعر باید ونه لیکل شي، ځکه چې موږ په پښتو کې قافیوال یا پابند نظم لرو. ستاسو دغه دوبندیزه تر اوسه پورې تاسو چې دغه په فیسبوک کې خبرې کړې دي یا مو شاعرانو لیکوالو ته دغه خپلې دوبندیزه لوستې وي، څومره محبوبیت یې پیدا کړی دی؟ آیا دوی دا در سره منلې ده چې واقعا دا یو نوی صنف دی او نور خلک هم باید په دې برخه کې کار وکړي او دا صنف وده وکړي په پښتو ادب کې؟
که زموږ لیکوالان تر یو څو صنفو نه راووځي نو دغسې به پاتې شي لکه دا دسې، څه خاص بدلون به نه په لیکنو کې راشي. او موږ چې بیا ټینګار کوو پر نیمایي شیانو چې باید په سند کې دا دا شان وي، که ټینګار کوي بیا خو د موضوعاتو هم تر یو خپل محدوده کېږي، هغه بیا په یو هغه کې رابندېږي. زه یم چې تر دې حصار موږ ووځو چې موږ داسې یو ترتیب باندې چې لیکوالان وهڅوو چې ولیکي. بې شکه کېدای شي زما دا صنف هم خلکو ته نسي منظور، او زه خو د تنقید په حق کې هم چې تنقید پر وسي وي ګوري. لیکوالان خې خوښوي چې ما تر کوم حده پورې زما چاته لاره ده یا ما چاته رسولی دي، هغه خې خوښوي. او صنف چې ته یو صنف جوړوې دغه دپاره به ته دا هم ګورې چې که په ژباړه کې ما نړۍ ته زور شیم نو هغه به بیا څنګه یې. دغه شی ما هم کتلی دی، دوبندیزه په ژباړه کې هم اسانه ده چې زه انګلیسي ژبه ته یا اردو ژبه ته اړوم، نو په کوشنی مدار کې به نه راګرځو. موږ به لږ لوړ سوچم کوو چې دنیا ته له خپلې ژبې څخه یو شی ورکړو چې هغه نوی شی وي. او وایسې په انګریزي ژبه کې پیراګراف لیکنه چې کومه ده هغه یو جلا، د دوی په ګرامري اصولو کې هم شته، د دوی په ادبیاتو کې هم شته چې په پیراګراف کې لیکنې کړي. او هغه تر ټولو ګران صنف دغه دی چې ته یو لیک پخې د هغه د فاره به ته پیراګراف لیکنه اول زده کړې، ځکه خو زموږ په نثر کې هغه خوند نشته چې زموږ د پیراګراف لیکنه طریقه نه ده زده. موږ پر هغه باندې پرا نه یو ختلی چې موږ یو پیراګراف په ترتیب سره ولیکو، په لپورې کړو، لړۍ او کړۍ سره برابر کړو. د هغې له وجې څخه په دوبندیزه کې بیا که ستا خیال وي هغه هم ته هغه کې بیانولی سي، او دا ته لنډ هم لیکلی سي، دا ته تر افسانې هم رسوای سي، دا ته په کیسګۍ کې هم بندوای سي.
لکه څنګه چې د هر څه لپاره خپل یو ظرف جوړ دی. فرضاً موږ شلومبای په کټوري کې ښه خوند کوي او د اوبو لپاره ګلاس لرو، همدارنګه د چای لپاره پیاله لرو. په شاعري کې په ادب کې هم دغه چې کوم اصناف دي، فرضاً غزل د نظم دا اصناف هم له اړتیا سره سم راغلي دي. یعنی کومې خبرې چې فرضاً ته په غزل کې نسې کولی، هغه د هغه لپاره د نظم چوکاټ شته. کومې خبرې چې ته په لنډه کیسه کې نسې کولی، هغه ته په ناول کې کولای شي. دغه خبرې یعنی دغه د دوبندیز چې کوم شات دي، دا په بل مشهور چې دا کوم ظرفونه دي، که هغه د نثر دی که د نظم پاخ کې نه ځایېدل، ځکه تاسې دا اړتیا محسوسه کړه چې د دې لپاره باید یو بل ظرف جوړ شي.
بې شکه دا هغه خوسته که اړتیا مه وایي، نو ما به اوس افسانې لیکلې، ما به کیسې لیکلې، لنډې کیسې به وې، نثري ټوټې به وې. دا اړتیا خو پیدا شوې ده، او اړتیا دغه ده چې خپل لیک چې کوم دی هغه زه پخوم، او په دې لنډو هغو کې زما چې کوم موضوعات دي هغه زه نشم کولای. هغه موضوعات تر دې وتلي دي، کوم ظرفونه چې تا وښیل هغه دپاره د یو نوي صنف ضرورت دی. او چې کله ته یو په افسانه کې یو نوی موضوع په دنیا منې، دا لږ ګرانه ده که ته د هغې دپاره یو نوی صنف راوړې. له هغه صنف سره د صنف د ویلو سره سره به دی هغه موضوع هم خپله کې قبوله بي کې، دی به هغه ستا پیغام هم واخلي.
یوه پوښتنه غواړم چې د دې ستاسې د دغه صنف د نامه په اړه یې وکړم. تاسو چې دا په څه ډول لیکئ، دا دوه بندیزه یا دو بندیزه؟ عام په پښتو کې بندیز موږ پابندۍ ته وایو. فکر نه کوئ چې خلک به له دې دغه وفهموي چې دوه بندیزه یعنی دوه پابندۍ. ستاسې مقصد خو دا دی چې مطلب دا د دوه پیراګراف یو صنف دی چې په دوه پیراګراف کې ته خپله خبره خپل پیغام رسول غواړي. ښه به نه وایي چې دا دوه بندۍ وایي یا داسې بل نوم ورته انتخاب کړی وای. که تاسو د دې نامه په اړه څه توجه وړاندې کوئ؟
دا نوم خو ما لومړی خوښ کړی، بیا مې داسې خاص فکر نه دی ورته کړی. دغه هم زه نقادانو ته پرېږدم چې دوی د پر دغه هم بحث وکړي چې خو دوه بندیزه کې دوه بندیزه دي، بندیزونه ستا پکښې. یو بندیز دا دی چې دی به سرلیک نه لري، دوهم بندیز دا دی چې دی به په دوه پیراګراف په دوه بنده کې وي. که له یوې خوا راوګورې هم دی په دوه بنده کې، دی په دوه بنده دي. او که د چوکاټ له لحاظه وګورې هم دی بندیز هم ستا پکښې دوه بندیزه دي. که بیا څوک دوه بندۍ ورته یایي، دوه بندۍ به بیا داسې وي دا صنف به له نورو صنفو شاید جلا نه کړي. دغه صنف په دا بندو کې دی بند.
وروستۍ پوښتنه به دا وکړم چې تر اوسه به مو څومره دوه بندیزې لیکلې وي؟
تقریبا سل دوه بندیزې مو لیکلې دي چې په دې کې اویا اتیا داسې دي چې د ښه انتخاب دي.
نو نیت لرئ چې په راتلونکي وخت کې دا په کتابي بڼه هم چاپ کړئ؟
انشاءالله اراده خو م شته ورته چې چاپ.
او په پای کې که یوه بله دوه بندیزه هم درڅخه واورو ډېر به ښه وي.
بېګا مې خوب لیدو چې وینم په یو عدالت کښې محاکمه کېږم، د ستر قاضي په مخ کې مې د تیر په څیر نن بیا خپل بیان و. زما پخوانی ټول بیانونه رد شوي وو. نن په لاره کې چا راته غوږ کړی و چې د ثبوت رښتیا نه علاوه د بیان ځاني زور وکاروه، نو مې د قاضي په مخ کې خپل بیان پوره کړ. هغه سمدستي راپورته سو او زما د مخالف پولیس مامور یې په ډزو ووژنئ. زما د بیان د زوره زه هله خبر شوم چې د مامور د وینو څاڅکي زما پر تندي وشنتل. اوس دوم بندی زه سپک راپاڅېدم، خوب مې خراب سو، په خپل ضمیر کې ملامت وم. نن مې د خیال په نړۍ کښې د خپل بیان په زور د چا وینه توی کړه. اریان یم چې داسې خوب راته ولې راغی، او دا څنګه قاضي و چې اوس یې سزا په خپله عملي کړه؟ دا څنګه عدالت و چې د دولت پر ضد لاړی؟ وتیا هغه قاضي به اوس څوک محاکمه کوي او کنه؟ زما د خیال دنیا ورانه سوه، خو چې دا خیال به اوس له چا سره وي؟ او دا پته هم نشته چې آیا هغه خیالي نړۍ کې خو داسې محاکمه کول رواج نه دي.
اوس به د باز او چنګیز نقل واورو. فرشته مرسل دا نقل را اوروي.
چنګیز او درباریان ښکار ته لاړل. له درباریانو سره غشي او لیندۍ هم وې، او چنګیز خپل ګران باز په څنګل کې نیولی و. باز تر هر غشي تیز او تر هر ښکاري تکړه و، ځکه تیزو سترګو یې په ډېر لرې ځای کې هغه څه صحیح کول چې د ډېر پیاوړي نظر څښتنانو هم هوری څه نشوی لیدلی، خو په هغه ورځ له ډیرو هڅو سره سره چنګیز ته هیڅ ښکار په ګوتو ورنغی. چنګیز بې حد ستومانه و، مګر دا یې مناسبه نه ګڼلی چې خپلو کسانو ته تش لاس ورستون شي، ځکه فکر یې کاوه چې که یې رایات پوهشي چې ده څه نه دي ښکار کړي، د ده په قدرت او لیاقت به یې اعتبار کم شي. په همدې وجه په ځنګله کې پاتې شو. د اوړي موسم و، سخته ګرمي وه. چنګیز تږی شو، په ځنګل کې په اوبو پسې ډېر وګرځېده. ویالې او چینې وچې وې. آخر یې د اوبو په یوه وړه چینه سترګې ولګېدې چې څاڅکي څاڅکي اوبه ورنه راتویږي. چنګیز خپل ګران باز له ځنګل راکوز کړ، په ځمکه یې کېناوه او له جېبه یې خپل زرین جام راوویسته، اوبو ته یې ونیوه. ښه شېبه وروسته جام له اوبو ډک شو او چې خولې ته یې ورنږدې کاوه، باز وزر څنډ وهه، جام یې چپه کړ. چنګیز په قهر شو، مګر باز ورباندې ګران و او بل په زړه کې یې ورتېره شوه چې باز به هم ممکن د ده غوندې تږی وي، نو څه یې ورته ونه ویل. په خاورو کې لوېدلی جام یې راپورته کړ، پاک یې کړ او بیا یې اوبو ته ونیوه. دا ځیل د جام ډکېدلو لا ډېر وخت واخیست، خو چنګیز لا راوچت کړی نه و چې باز بیا هم ورنی وکړ، جام یې په بل مخ واړوه. که د دې باز په ځای بل هر ژوی وای نو سر به یې له تن بیل و. خو د چنګیز په ذهن کې د خپل وفادار یار د وفا او ملګرتیا ډېرې کیسې پرتې وې، او دغه شي یو ځل بیا باز له مرګه وژغوره. مګر که دغه صحنه له کوم لرې ځایه بل چا لیدلی او چنګیز د باز د بې ادبیو په مقابل کې غلی ورښکارېدلی، دا به د چنګیز د وقار خلاف خبره وه. همدا وجه وه چې چنګیز توره راوویسته، جامې څاڅکو ته ونیوه او باز یې هم تر سترګو لاندې څاره چې بیا بې ادبي ونه کړي. باز له اوږده انتظار وروسته ډک شوی جام بیا چپه کړ او د چنګیز د تورې ګزارې سینه دوه ځایه کړه. نور نو څاڅکي نه تویېدل، د اوبو بهیر درېدلی و او خورا تږی شوی چنګیز د اوبو د سرچینې په لټه راپاڅېده. خو تندې مجبوره کړ چې د سرچینې په لټه د ځنګل د منځ لوړې ته وخیجي. پورې سرچینه وموندله او د هغې په اوبو کې یو ډېر زهرجن مار ولیده چې مړ پروت دی. د مار د بدن زهرو ټولې اوبه زهرجنې کړې وې. چنګیز پوه شو چې که یې دغه اوبه څښلې وای اوس به په دنیا کې نه و، نو له لوړې راکوز شو. خپل وژلی باز یې په ټټر پورې ونیوه، له ځنګله راووته، د خپلو درباریانو خیمو ته یې ځان ورسوه او امر یې وکاوه چې د باز زرینه مجسمه جوړه شي. مجسمه جوړه شوه او د چنګیز په غوښتنه په یو وزیر ولیکل شول چې ستاسو ملګری که ان داسې کار کوي چې ستاسو نه خوښیږي، بیا هم ستاسو ملګری دی. او په بل وزیر ولیکل شول چې د هر هغه عمل نتیجه پښیماني ده چې د قهر په لمسه ترسره کیږي.
سندرګړی میراب فقیر زرمتای د پکتیا د زرمت ولسوالی اوسیدونکی دی. ښاغلی زرمتای شاعري هم کوي او د سندرو ډیری شعرونه یې خپل دي. نوموړی وایي په وطن کې ناخوالو یې شعر او سندرې اغیزمنې کړې دي. په پکتیا کې زموږ همکار داود تپان مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
زرمتای صاحب، ستا په خوښه به ستا غږ پلیکو. کوم غږ دې پلیکو؟ ما سره سندرې موجودې دي.
نو تپان صاحب، سندرې خو دې ما ډېرې دي، خو یوه سندره ما لیکلې داسې: له خپل کلي جنازې په اوږو خاورو ته وړم.
له خپل کلي جنازې په اوږو خاورو ته وړم، په خپل منځ کې مو جګړه ده، زه به څوک حلالوم. په خپل منځ کې مو جګړه ده، زه به څوک حلالوم. خافیر شو سوخ پنام دی داشتگر، سوخ پنام تا خافیر شو سوخ پنام دی داشتگر. شو دا کور با دیراتی خواد دخمندار شو سو بکرم.
دازادی رادیو درنو ریدون کو دا مهراب پکیر زرمتی پغک د سندرې یوه برخه مو واورېده. مهراب پکیر زرمتی را سره ناست ده، دی به بشپړه معرفي راته وکړي. ځان برا ته ماری پیکی زخوی پیزنه ما خو ستاسی یو پیزنه
نو تپان صاحب زخو خپل دی پکتیا ولایت زرمت ولسوالی کې یو څلويخ کلمه مخکې کې دنیا تسترګې خلاص کړې دي
مننه زرمتای صاحب له تعارف دی د ازادي رادیو اوریدونکو ستا غږ اوري تا ویل چې زه شاعري هم کوم او په دې وروستیو کې د ځینې سندرې ښې کمپوز کړې دي او د سندرو برخه کې کار کړی ته شوقي هنر ته راغلی زه چې څومره معلومات لرم دغسې دی
نو سندرې خو و نو زموږ داسې داسې ته هنر چې دا زموږ شوقیانه ده نو بس خپل داسې طبیعت مدل شاعرانو ادیبانو دو سره هم ډېره ناسته پاسته لرو شوقیانه پن من کوو او سندرې چې دي ما خپله ډېرې سندرې میهاني سندرې دي خلک یې کاوري فیسبوک له لارې نه او لا دغسې بازار له لارې نه خلکو ته ترلاسه کېږي او سندرې ما دا وس سندرې چې دي ما جوړې کړې دي پېښور کې مې جوړې کړې دي بعضې کمپوزونه
د تا د یوې سندرې یوه برخه به واورو چې هغه تا پکې یو داسې مثبت پیغام ورکړی د خلکو ته او دي ته په نام نسیمه زرمت کې اوسېږي او ډېره نام نه یادېږي او تا په زرمت کې اوس هم زندګي کوې او داسې وایم چې خطرونو سره نه یم خلک در سره لیاس کوي نو ته داسې یو څه راته ووایه په ترنوم کې
تا د پیغام خبره وکړه نو ما خپله یوه سندره لیکلې وه د ماشومې لور ایزما ماشومې لورې نو هغه سندره به زه د مکتب په باره کې و ښوونځي ته ما ویلې وه چې
زرمت کې د ښوونځیو وضعیت څنګه ده ستا ښوونځي ته سندره ویلې
نو ښوونځي ته سندره ما ځکه ویلې ده چې هغلته چې دا زنانه ښوونځي د ښځو لپاره خوندو لپاره مکتبونه نسته نو ما خپلې یوه سندره ما لیکلې ده کمپوز او شاعریم زما او ای زما ماشومې لورې لور ته مې لیکل د غاسن در بتا تا کوم د افغان د باغ مړې د خوخه یو نغمې ای زما ماشومې لورې ای زما ماشومې لورې د افغان د باغ مړې د خوخه یو نغمې ته د مینې ترانه یارو څخه خفې ایزما ماشومې لورې ایزما ماشومې لورې ایزما ماشومې لورې کاشتا غم یوا کیسای بد قسمت تو رش پای ای زما ماشوم لوری ای زما ماشوم لوری ای زما ماشوم لوری
مننه زرمتای صاحب اوریدونکو به دې هم سندره اوریدلی په نام نسیمه کې اوسېږي د پکتیا کې څومره ماته معلومېږي ته د هنر ډګر کې ډېر کم کار کېږي او یو ډول مایوسي هم ایجاد شوې ده تاسې څنګه
نو مایوسي خو خامخا یې د هجرت په وختو کې خو د هجرت هم قسمه قسمه دوران و تېرېده لیغو بیا ایسته دلته خو سده د هنر او د دغو شیانو خو دلته خامخا سړی مایوس کیږي، خو د موږ سره یو خپل شوق ملګری دی، هغه هغه د موږ پن څه وخت له څه وخت راهیسې دغسې ژوندی ساتي، هغه شوق هم ده کنې. دلته خو مطلب د موږ پروګرامونه نسته، لا نور داسې دفتر موږ نشو جوړولی. بعضې هنرمندان خو بس دا هغې ایسي، هغه د ودونو پروګرامونو ته ځي، نو دلته هغه شیان نسته، نو داسې هوټلونه سته پکتیا کې سړی سي ولاړ سي، محلي سازونو ته موږ نشو تللی. نو بیا هم هغه خپل شوق ده را سره مینه محبت، خپل شعر شاعري لا پن لا موسیقي، بس هغه شوق ترې دې وخته ژوندی ساتلی ده.
زرمتی صاحب دا هم راته ووایي چې دلته په دې شرایطو کې د موسیقارانو ژوند په پکتیا کې تاسو څنګه انځوروئ د اورېدونکو لپاره؟
نو ما خو تاته مخکې ویلی چې موسیقي خو دلته مطلب د موسیقي دور خو دلته بیخي پکتیا کې خو زه سوچ وکړم بیخي مړه ده، لکه دلته خو موسیقي دا شی نسته، خو بس خلک موسیقي خو هلته کیږي او خلک نه ویني شیان له خلکو نه، ځکه اوري چې ودونه یي پروګرامونه یي دغسې محفلونه یي. نو چې دلته زه ما تاته خپله وویلې دا شیان بیخي مړه دي،
لکه
ژوند په کاڼو لګېدلی ده، خو نسته په خوشحالیو کې داسې نسته، ودونه کې لا هوټلونه لا ځینې پخوا به سې خلکو کلیوالي محفلونه کول، د شپې له مخې خلک به یو بل جای سازونه ته تلو محفلونو ته، به دا شیان بیخي مړه دي. نو موسیقي هم دلته مړه ده یاره، نسته بس خو بس دا سندرې دي، خلک یې ام پي تري هغه نه موبایل له دغو لارو نه اوري، نوي نوي شیان خلک نه اوري او نه څوک ویني، خلک داسې موسیقي نه ویني چې هغه په ژوندۍ بڼه څوک وویني.
یعنی ذوقونه خراب شوي دي که حالات خراب شوي؟
نو ذوقونه خو نه دي خراب، حالات خراب دي، ځکه چې بس ښسته خلک هر چا زړه دا غواړي، حالات خراب دي، وضعیت خراب ده، څوک داسې کار نشي کولای. اول زه بیا بل سي مطلب دغسې کارونه وکړي، خو دا حالات خراب دي، حالاتو وجه ده. کنې ذوق د ډېرو خلکو دا زړه غواړي چې هغه دا شیان وکړي، ځینې ملګري ځینې انډیوالان، موږ هم زړه غواړي چې کله کله داسې یو شوق وکړو، خو بس حالات خراب دي.
پیغام به دې څه دي ازادي راډیو اورېدونکو ته ستا غږ اوري؟
نو پیغام دا ده چې خدای پاک دې بس زموږ په ټول وطن کې سوله راولي، او دا ځای نه او دلته دې خدای کراري کې، ځکه وضعیت ډېر خراب ده، بس سوله راشي، وضعیت ښه شي، کراري شي، نو بس هر څه به سم شي.
په وروستیو کې ستا سندره اورو، تا په خوښۍ اورو، په خطا ته ځي؟
نو بس زما په خوښه سي ده، زما یو میهني شعر ده، زه وطن یم په سلګو ستړی ډېر یم د جګړو، بس دا شعر
سړی ډېر یم له جګړو، ای زما خوارو بچو لیونیان به وي تر څو. لو ټکر شوی غلم رنگ ځوانان ټولاړ، غمو یما زفلی رنگ په رنگ ځلیان ټولاړ، زړه مې هیڅ اوسوس نه کړی ډېر ګل رنگ ځوانان ټولاړ، سوچتی وکړی هر افغان په هر تنگ ځوانان ټولاړ، زبل کو گل دارو لو دا گٹ کو گلانو، ای زوا خارو بچو دیوانیان بوے تر تو، زوا تالیم پسل گو سالای دیر یم ل جگڑو، ای زوا خارو بچو دیوانیان بوے تر تو، یالا دیوانیان بوے تر تو. کی قرار شي کلا سوکرانا فرار شي، سوچي دا وجني هاغا دا غرو هاغا بیمار شي، سوچي هاغا وجني دغا هاغا روغ دغا بمارشي دبهال تشم خوشالا كهر سوخ لجنگ بزارشي لاس بسراني تبغلو خجشنو اخترو عيزو ما خبرو بچو ديوانيان بويترتو نو اتاليام كسلبو تالاي ديريام لجدلو عيزو ما خبرو بچو ديوانيان بويترتو زمو کوریم یم پوینو لندی دلائی شهیدان دیر ورکلی اول یاو یم ساتھ لائی چاچی بادرانا قتلی اغا خدای دا شرم ولائی ای زمان محراب بچیا دعا و دکری عرف پلائی
جوان دی
ویزا شازلمو پخخیو جوان دریکاشا پولیس وژل شوی دی
تکار اوسنیو هبا کې تکار مریض راغی
تکوان آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وق د شریف
په هنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرل چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا پکړم په لابشای واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو مون د حکومت څخه هیڅ نه چې مون د وګو باندې بس
کړی چې فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو یو تر 206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه